هشت صبح وقت افغانستان شده. اسمت ساروان در استودیوست. خوش آمدین ساروان صاحب.
در مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د داعش او طالبانو د جګړو له کبله د افغانستان په شمال او ختیځ کې په زرګونه خلق بیزای شوی دی. د دې نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. خو لومړی د دې سات خبرونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي تر سلو زیات مشکوک مجرمانی نیولی دي. د سومالیا د موګادیشو په حملو کې تر شل زیات کسان وژل شوي دي او د سریلانکا د کرکټ ټیم نن لاهور ته ورسید. د خبرونو تفصیل. تیر شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په باب څه نه دي ویل شوي. د امریکا د زلزله پیژندنې د ادارې د راپور پر اساس د دې زلزلې مرکز په افغانستان کې د هندوکش په غرونو کې و. دوه کاله وړاندې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 1.15 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت رانو منجانو 309 نیوی تنه مرکل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. په پروان کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې د ادارې مدیر فرهاد هاشمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو دوو میاشتو کې 106 جنایي پیښې ثبت کړي دي.
تا دو ماه جاری به تعداد 116 واقع مختلف
دی وای چې په تیرو دو میاشتو کې 106 مشکوک کسان چې په قتل غلا او نورو جرمونو لاس پوری کړی نیول شوي او عدلي ادارو ته معرفي شوي دي. یو شمېر کسان چې تښتیدلي د هغوی په لټه کې یو. د ازادي راډیو خبري الوی په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غلو د زیاتېدو له امله ډېر خلک نورو ولایتونو ته کډه کوي. د جوزجان والی وای په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. لطف الله عزیزي وویل په درزاب او قوشتېپه کې د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د ښتې روانې دي او له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او لسګونه ښوونځي تړل شوي دي. عزیزي د مرکزي حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او له هغه ځایه په تلیفوني مرکه کې بیګا ازادي راډیو ته وویل
ملاقات داشتیم با وزیر سیف دفاع و هم وزیر داخله
و دولت. دیوایو ما د دفاع وزارت او کورنوی چارو وزارت له سرپرستانو سره خبري وکړه. دولت په پام کې لري چې پراخ عملیات پیل کړي او هغه کسان چې به کورشوي بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. په همدې حال کې په ننګرهار کې چارواکي د وسلوالو طالبانو او داعشانو ترمنځ د نښتو له امله د سلګونو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لږ تر لږه درویشتنه وژل شوي او تر دېرش زیات نور ژوبل دي. تر لومړۍ چاودنې لنډه شیبه وروسته یو انتحاري حمله کوونکي ځان والوزاو او درېمه چاودنه هم وشوه. له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د حملو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې وسلوالې هوټل ته ننوتلي دي. د پولیسو افسر محمد حسین ویلي چې له 15 حمله کوونکو چې هوټل ته ننوتلي تنه وشل شوی دی. د حسین په وینا درې وسلوال په هوټل کې لوړو پوډونو ته ختلی او د حملې د قربانیانو د زیاتېدو خطرې پیدا کړی دی. پولیس وایي چې له هوټل څخه دېرش تنه ژغورلی دي. د ملګرو ملتو د اتمي انرژي د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یکشنبه ایران ته ځي. ملګرو ملتو ویلي چې یوکیا امانو به له جګپورو ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او دا به هم وګوري چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 میلادي کال موافقه تر کومه حده عملي کړې ده. روانه میاشت امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید نه کړ چې ایران له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د موافقې مواد عملي کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ لانجه زیاته کړه. د امریکا کانګرس د پریکړې ته چې پر ایران هغه اقتصادي بندیزونه چې د موافقې له مخې لري شوي وو بیرته برحاله کړي تر شپېتو ورځو کم وخت لري. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د تاتارانو دواړه مشران تېره اونۍ د روسیې په تر ولکې لاندې کریمیا کې ناببره او تر یوه حده د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د منځګړتوب په پایله کې له بنده خوشي او په الوتکه کې ترکیې ته واستول شول. هغوی د جمعې په ورځ د اوکراین پلازمینې کیف ته ستانه شول او ژمنه یې کړې چې د نورو بندیانو د خوشي کېدو لپاره مبارزه به جاري وساتي او خپل ټاټوبي ته د ستنېدو هڅې به وکوي. او د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډلې اته کاله وروسته له پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. د سریلانکا لوبغاړي او د لوبډلې مسؤلان په داسې حال کې په یو بم ضد بس کې هوټل ته بیولل شول چې سلګونو پولیسو یې ساتنه کوله. ټاکل شوې ده چې د پاکستان او سریلانکا لوبډلې نن شپه د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ مسابقه وکړي. په 2009 میلادي کال په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې په بریټ کې د 15 پولیسو او 2 ملکانو په ګډون اته تنه ووژل شول او ول لوبغاړي او سپورتي مسؤلان ژوبل شول. اته بجې او شپږ دقیقې شوې د سری رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. درمان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په شمال او ختیس کې د طالبانو او دایشانو ترمنځ په نښتو کې په زرګونه خلک بې ځای شوي دي.
د 2000 څخه زیات کورنۍ لسیمې څخه بې ځای شوي دي. د 1200 په شاوخوا کورنۍ ته د ټول مرستندوی ادارې څخه
د ولسی جرګې غړي او دفاع وزارت وایي چې په خوګیانو کې خلکو د دایش ضد پاڅون کړی.
په خوګیانی کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې.
د ورزګان د چوریا او چارچینو ولسوالیو محاصره ماتې شوې.
د چارچینو وضعیت په فعلاً وضعیت شو دی. دښمن زیات تلفات لیدل او زموږ دوه نفر خوشي وو.
په افغانستان کې د جالي درملو خلاف کمپاین پیلېږي.
دا ډېر ښه پروګرام دی. موږ دا تشویقو په کار د چا وخت هم سوي وای او دا د سیو کار دی چې په دې کې هم د دولت او هم ملت متضرر دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی ل اتمو بجو وروسته تاندې څنګه او حقیقت صدای پروګرامونه وړاندې کیږي. په شمال او ختیځ کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې سختریزې ډلې یا داعش په نښتو کې زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي چې له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وایي چې وسلوال طالبان او داعشان د سیمو د نیولو لپاره په خپلو کې جنګیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د والي وایند ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله د ډیرو سیمو خلک بې ځایه شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د جوزجان والی لطف الله عزیزی د مرکزی حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره په کابل کې دی او بیګای لازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې وسوال طالبان او داعشان په قشتپه او درزه بولسوالیو کې سره جنگیږي. عزیزی وویل چې په ورستۍ یو اونۍ کې په دواړو ولسوالیو کې دروانې جګړې لامل لسګونو کورنۍ تیښتې ته اړ شوی او ډیر خلک بې کوره شوی دي.
اطلاعاتی که ما دارم در خود داعشان تعدادشان بالاتر از 500 نفر است در منطقه درزا.
سما د معلوماتو پر اساس تر 500 زیات داعشان په درزا کې د وسوالو طالبانو پر وړاندې چې شمیرې د شپږ او اووه سو تر منځ دی جنګیږي. هغوی عمدتاً د سیمو پر سر نښتې کوي. عزیزي وویل چې د جګړې له امله په درزا بولسوالۍ کې 850 ښوونځي تړل شوي او تر 10,000 زیات زده کوونکي له زده کړې پاتې شوي دي. د جوزجان والي وویل چې له هغو بې کوره شوو کسانو سره چې د شبرغان ښار ته ورتښتېدلي د بیړنیو خوراکي موادو دوا او خیمو مرستې شوي خو کافي نه دي. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ورته ستونزې له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل
د 2000 څخه زیاتې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. د 1200 په شاوخوا کې کورنیو ته د ټولو مرستندوی ادارې چې په ننګرهار کې دي او همدارنګه زموږ حکومتي ادارې د دوی له لوري د خوراکي غیر خوراکي او نغدي مرستې راټول شوې دي.
خو د ننګرهار د والي ویان د ډاډ څرګند کړ چې په ختیځ کې د دایشانو مقاومت مات شوی دی. د جوزجان والي هم وویل چې په دوو اونیو کې به د درزاب او قشتېپې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله په وروستیو کې هلمند ته تللی و او خپلو قومندانانو ته یې سپارښتنه کړې وه چې د داعش له وسلوالو سره له جګړې لاس واخلي، ځکه دواړه ډلې د ګډ هدف لپاره جنګېږي. خو وروسته بیا د وسلوالو طالبانو ویان دا خبر رد کړ. ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس لږ تر لږه 3000 اضافي عسکر هغه هیواد ته واستوي، او داسې ګڼل کېږي چې دا نوي امریکایي عسکر به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو رول پیاوړی کړي.
و مې اوریدل چې د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو له کبله د افغانستان په ختیځ او د غراس شمال کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړیو لخوا له داعش څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د داعش پر فعالیتونو اندېښمن دي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. دفاع وزارت وایي خلک د ملي اردو ملاتړي دي او هڅې روانې دي چې ستونزې هوارې شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د خوږیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوږیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پې باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول، البته د حکومت د همکارۍ سره نه د ولس په قوت سره.
ښاغلی قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وویستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفې زکی وویل
زموږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وایي د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانۍ کې خوشبختانه سې خپل خلکو هلته خپل حال ځلې جاري ساتلی او موږ د دوی په حمایت کې خپل پراسونونه تطبیقوو او خلک ترینه ډیر خوښ دی. په هر هغه ځای کې سې خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقوو.
ښاغلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیراګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اورزګان ولایت د چارچینو او چوری ولسوالیو محاصره ماته شوه. د اورزګان امنیتي چارواکو د دغه ولسوالیو د محاصرې د ماتولو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو ته د مرجوبلو د اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په چوراو چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله واړول چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اضافي سرتېري ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتېرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د اورزګان ولایت د امنیي قمنداني مرستیال شفیق الله طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
د چارچنو وضعیت خو فعلا وضعیت شده دشمن تلفات دی دی خو دغه دقیق امار ولاکه ماته معلوم دي خو ډېر زیات تلفات یې لیده تعرض یې کړی او زموږ سربازان هم یو دوه نفر خوش شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچنو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچنی ولسوالۍ یو د اورزګان د نامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تېرو پنځو کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اته بجیا ولس دقیقی شوید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان د درملو او روغتیایی محصولاتو د تنظیم ملي اداروي په ټوله هیواد کې د تقلبي بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشا کامول وی د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه یې وهل. د نوموړې ادارې مسؤلان دغه شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو کمپنیو فعالیتونه ودرول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایی محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیت او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیت درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشا کمول د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یوه میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي. کنه نو په خبره یې مسؤلین او مالکان به یې څارنوالۍ ته معرفي سي. هغه کمپنۍ چې بې کیفیته درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 1200 اونیو کمپاین په ترڅ کې درمل راټولېږي. زموږ لویه ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه بالا منځه یوړل سي. د درملو او روغتیایی محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای دغه کمپاین د شنبه پورز له کابل پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بای موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوي او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایی محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چړنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه ادارې په تیرو څو ورځو کې د 811 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل، او دغه شانې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو. دا مهال د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید، د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نښان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي:
دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو، په کار ده چې دا وخت هم سوی وای، او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدوار یو چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملي اقدام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره خپل اجراءات سره وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي وو چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
زمو شخله اساجی رادیو اوري وسم فریبا ظاهر د نړۍ مطبوعاتو تکتنه کوي.
نیوز ویک خبرونه په خپل ورستي غړنه کې په یو مقاله کې لیکلي د امریکا پاولز داس مهال افغانستان ته جنگي الوتکه ورکوي چې په دغه وخت کې جګړه په زیاتې دوده. خبرونه د هغه شپږ سوپر ټوکانو الوتکو یادونه کړې چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان پاولز ته ورکول کیږي. خبرونه لیکي د امریکا متحده ایالاتو وړاندې په پام کې درلود چې افغان پاولز ته شل دغه ډول الوتکه ورکړي، او په دې سره به افغانستان ته د امریکا لخوا د A9 سوپر ټوکانو الوتکو شمیر شپږ شته ته رسیدي. نیوز ویک د امریکا د هوایی ځواکونو د یو ویاند مایک اندریوز له قوله لیکي چې وایي دا پروګرام له افغان هوایی ځواک سره د امریکا د ملاتړ ښکارندوی کوي. نیوز ویک لیکي طالبانو په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې بریدونه ډیر کړي دي چې د ځینو په باور دغه ډله تر بل هر وخت اوس پیاوړې سوې ده. د لیکوال په باور دغو حالاتو ته په کتو دې ته اړتیا ده چې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره د افغانستان هوایی ځواک لا پیاوړی سي. لاس انجلس ټایمز بیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې راخیستې چې په لوګر ولایت کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو په اړه خواشینی ښودلې ده. دغه سرتیری د جمعې په ورځ د یوې هلیکوپټرې د لوېدو له کبله وژل سوی او شپږ نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي چې تر درملنې لاندې دي. د وایر نشرې بیا د افغانستان د پوهنې په اړه یوه مقاله لیکلې. د مقالې نوم دی: په افغانستان کې د پوهنې لپاره د مبارزې لسیزې وسوې او لا هم دا مبارزه تودېږي. لیکوال لیکي په دا سال کې چې د امریکا په ملاتړ د ولسمشر اشرف غنی اداره د وسلوالو یاغیانو په وړاندې په جګړه بوخته ده، په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مبارزه د تل په څیر سخته ده. د وایر لیکي د افغانستان د 16 میلیونه وګړو شاوخوا نیمایي کسان تر 18 کم عمرونه لري. دغه نشریه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې لیکي چې اوس مهال څه باندې 9,200,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په دې کې 90% یې نجونې دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د ناامنیو او فساد سره لاس او ګریوان دی، د دولتي او خصوصي ښوونځیو فعالیت د دغه هیواد یو له څو محدودو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي چې له 2001 کال راهیسې لري. د وایر په پای کې لیکي د زده کړې لپاره مبارزه هغه اوږدمهاله او ستراتیژیکه مبارزه ده چې په هغه کې د راتلونکي لپاره دوه بېلابېل لیدلوري مقابله سره کوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د اسپانیا د کاتولینا د سیمې برطرفه شوي مشر په هسپانیا کې د دیموکراتیک اپوزیسیون د واکمنۍ شخ کړی دی. پوجیت ایمون په یوه تلویزیونی وینا کې چې ثبت شوې او پرون شنبه خپره شوه ویلي چې د یوه آزاد هیواد د جوړولو هڅې به جاري وساتي. د کاتلان سیمه ایز پارلمان د جمعې په ورځ د خپلواکۍ اعلان وکړ. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د کاتالونیا له واکل لري شوي سیاسي مشر کارلس پوچمونت بهګه خپل پلویانو ته په ثبت شوي تلویزیونی وینا کې وویل چې یوازې سیمه ایز پارلمان صلاحیت لري چې د کاتالان نوی حکومت وټاکي یا یو برحاله سیمه ایز حکومت لغوه کړي. پوجمون پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې حوصله ولري او په مسؤلانه ډول خپل سولې مبارزه ته دوام ورکړي.
المسج که اوس ولدری درسا دی وایي زما پیغام تاسو ته دا دی چې صبر، استقامت او لیدلوری ولرئ. موږ باور لرو چې تر دې ګړۍ د راغلو پرمختګونو د خوندي ساتلو تر ټولو ښه لار په ډیموکراټیک ډول د اساسي قانون له 155 مادې سره مخالفت دی. د کټالان سیمه ایز حکومت مشر کارلس پوجمونت او د هغه د کابینې 12 غړي د صدر اعظم د حکم پر اساس له دندو لرې شوي او له مادرید څخه ورستول سوو چارواکو یې پرون پر ځای په کار پیل کړی دی. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر د پوجمونت پر خبرو له تبصرې ډډه کړې او ویلي دي چې تر دې وروسته به د هغه څرګندونو ته د عدلي او قضایي ادارو له لیدلوري کتل کېږي. د رخوی دفتر ویلي چې د دسمبر په 1 به د کټالان ولس د عزت او حیثیت د اعادې لپاره انتخابات وشي. د هسپانیا لوی څارنوال ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 1 وروسته پر کټالان چارواکو د بغاوت تور پورې کېدلی شي. په کاتالونیا کې له هسپانیا جلای غوښتونکو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د اعلان لپاره ټول پوښتنه وکړه او وی ویل چې 90% ګډونوالو د خپلواکۍ په ملاتړ رای ورکړی دی. کاتالونیا له 1975 میلادي کال راهیسې چې د هسپانیا دیکتاتور رهبر فرانسیسکو فرانکو مړ شو او د ډیموکراسۍ دور پیل شو، په ډیرو برخو لکه د پولیسو فعالیت، معارف او روغتیایي چارو کې خود مختاره وه. د کاتالونیا له واکه لرې شوي مشر کارلس پوجمونت تعهد کړی چې د یوه آزاد هیواد جوړولو هڅې به جاري وساتي.
زموږ اخلا آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 8:00 او 6 دقیقې شوې. د آزادي راډیو خبرونه همدارز د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانې پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د ځینو راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد اقدام نه کوي، امریکا به راوړاندې شي. د ریکس ټیلرسن د خبرداري څومره جدي دی؟ د پښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له غړي عمران زکریا څخه کړی دی. ښاغلی زکریا په ځواب کې وویل:
فکر کوم د متحد ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر سفر جنوبی اسیا ته په دې معنی چې تر ډیره حده پورې اوس پاکستان تر فشار لاندې ده او دوی له پاکستان څخه مستقیمه غوښتنه کړې ده چې باید د تروریزم هغه مرکزونه چې لکرخه هغه په پاکستان کې دي هغه باید دوی وځپي او د دغه ځپلو لپاره د متحده ایالاتونو بیلابیل غوراوی لري. لاغیس خکول اسوسی د امریکا متحده ایالاتونو په فایل کې په پاکستان باندې مالی هغه مالی ملاتړ چې دوی په خوا کوي دغه مالی ملاتړ باندې لاغی نو ورسې کې دسی متحده ایالاتونو د پاکستان په چارواکو باندې یو شمیر د سفرونو بندیزونه ولګی او لاغینه وروسته کېدل شي کچيري بیا هم پاکستان په صادقانه توګه د توریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې قدم وانخلي نو ممکن متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د نور هیوادونو د مرستو جلبولو په صورت کې پاکستان لا تر دې حده پورې تر فشار لاندې راوځي کېدل شي چې متحده ایالاتونه د پاکستان په قلمرو کې د توریزم د ځایونو د منځوړلو او هغه کسان چې د غوی پراس کې دي د بی پیلوټ الوتکو په واسطه باندې غوی هدف ونیسي او لمنځوي شي.
زکریا سب کچرته ستاسو خبره امریکا دغه اقدامات تر سره کوي نو پاکستان خو په دې باندې بهتره پوهیږي. ولې د ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته چې اسلام آباد ته د سیشن بی پورس وکړ پاکستانی چارواکو بیا هم په خپل پخوانی موقف باندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې ترهګر د دوی په خاوره کې نشته او په امریکا باندې حتی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځینې انتقادونه هم کړي.
په اصل کې پاکستان داسې د ټیلرسن له سفر څخه وروسته دوی بیا هم له دغه مسلې څخه خپل غاړه غړولې ده. دا فقط د عامو خلکو ذهنیتونو د بدلون په خاطر باندې دوی کار کوي. تاسو وګورئ په خپل اوس په پاکستان کې د چارواکو ترمن سخت نه دی روان دي. د دغه چارواکو څخه زما هدف د ملکی حکومت او د نظامی حکومت ترمنځ جنجال ده، ځکه ملکی حکومت په مستقیمه توګه نظامی چارواکو ته وایي چې وروسته له دې پاکستان باید په خپلو کړنو کې صادقانه برخورد وکړي. که چیرې پاکستان په دې برخه کې برخورد ونه کړي، ممکن لا تر دې د ډیرو سختو فشارونو لاندې راشي.
د علومو اکاډمۍ د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړی عمران زکریاو:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اته بجې او دېرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. ډېره شپه ناوخته یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 15.2 درجې اټکل شوی، د افغانستان شمال لویدیځ او د پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د جوزجان والي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشت لژه دروشتنه وژل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت والکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله 8 کال وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کیږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همدارس په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بېلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بېلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګرې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وای د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یو سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړې او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي.
د پاکستان د څلور سوه څلوېښت لوا قمندان ډګروال کمال اسفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ به د داسې یو ځوان خبرې واورئ چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي دا به په همدې خپرونه کې راسره واورئ.
بلا بیل ستونزې موږ په ټولنه کې موجود وي چې هغه موږ ته دا انګېزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو.
تر کومه حده د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی، هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې هملته کړې او اوس د کابل د پولي تخنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه راته غږیږي.
بعض وختونه به مکتب وو، بعض وختونه به نه وو، خو په ډېرو ستونزو کې تر لسم پورې مکتب وویل، په لسم ټولګي کې موږ کابل ته راغلو. کله چې کابل ته راغلو بیا په کابل کې مې نور زده کړې وړکې، همدارنګه له مکتب نه چې خلاص وو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ته ولاړم چې هغه مې د خوښې وړ پوهنځی نه و، هغه مې پرېښود. دوهم ځل مې امتحان ورکو او د کابل پل تخنیک پوهنتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې د هغه بندونه دي همدغه برخه د بریالۍ سومه نه او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پوري خو وزي کورنۍ له خوا هم ډېر هڅېدلې یم.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له دمو پوښتل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې موږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه موږ ته دا انګېزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېر حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې موږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګرېوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا دې پاساج جوړ شوی تر څو دغه ستونزو ته تخنیکی ځواب وایي.
د چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کېدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوی برخې لري چې د اډمین برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا دی اوبو ریاست مسولین له چا سره سیستم د هغه د اډمین ویلی سو هغه اډمین کولای شي نور اډمینون له ځانه سره اټ کړي او همدارنګه هر اډمین د جنکشن په بڼه رامنځته کیږي. جنکشنونه د بیا عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغه ته عام وګړو ته یوزر موږ ویلی سو چې دغه یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ دی وسړ مربوط کیږي، هیڅوک نشي کولای شي د په اکاونټ کې لاس ووي. کله چې برېښنا اوبو ریاست وغواړي چې د دې هغه بلونه چې کړو، په دې وخت کې دوی ته مسیج کړي چې تاسو هغه د میټر عکسونه موږ ته ولېږي تر څو مو بلون تاسو چمتو کړو او تاسو بلون تحویل کړي. نو په دې وخت کې داسې دغه د اکاونټ مالک یا څوک چې یوزر ده له اډمین سره اړ ده یا هم وګړی دا له خپل میټر ناکس اخلي دوی ته یې لیږي. کله چې اډمین تاکس رسېږي نو په وخت کې چې اډمین هغه پروسس کوي هغه د دوی مصارف بل چمتو کوي بیرته ورته لیږي د اکاونټ له لارې. کله چې دوی اکاونټ ته بل راځي دوی کولای شي دغه د اکاونټ له لارې بیرته پیمنټ هم کړي، یعنی په مستقیمه توګه باندې کولای شي دا پیمنټ کړي.
میرویس نصرت وای په چټک اپلیکیشن کې نور کار ته هم اړتیا شته چې که دولت ورسره مرسته وکړي لا به یې پیاوړی او خوندي کړي.
په دغه اپلیکیشن کې دوه درې برخې پاتې دي چې که چېرته دولت ورته دې ته آمادګي ولري چې دغه په افغانستان کې عملي کړي نو په هغه وخت موږ کولای شو هغه ډایرکټ پروسس سیستم هم اضافه کړو یا د هوشیار سیستم چې موږ کولای شو د هغه په واسطه باندې هغه پټو چې کله اخیستل کېږي اډمین ته ورځي نو په دې حالت کې پرته له دې چې اډمین یې وویني یا لاس پکې ووایي هغه به ډایرکټ پروسس کې بل بچمت کې او دوی ته به راځي. او همدارنګه دغه پروسس ډیره شفافه ده او تر ډیره حده پورې هغه دوی اکاونټونه محفوظ دي ځکه هیڅوک نشي کولای دوی په اکاونټونو کې لاس ووهي او همدارنګه د ټولو درغلیو مخه په دې برخه کې نیسي. بله برخه چې موږ لرو هغه د سرویس یا جنرال سرویس برخه ده یا هغه ایمرجنسي سرویس برخه ده چې موږ کولای شو امبولانس سره له پولیس سره همدارنګه له تخنیکي کسانو سره او همدارنګه د برېښنا اوبو د ریاست له مسؤلینو سره په اړیکه کې پاتې تر څو د ټولو درغلیو مخه ونیسو او له کامل شفافیت او پوره اطمینان سره خلکو دا پروسه وړو.
په افغانستان کې پخوا هم یو شمېر ځوانانو د ځینو ستونزو د حل په خاطر اپلیکیشنونه جوړ کړي وو خو د دوی خواري ځکه په اوبو لاهو شوې چې استفاده ترې ونه شوه. میرویس نصرت هم دغه اندېښنه لري.
موږ لکه څنګه چې په تیرو کې هم بعضې ځوانانو نوښتونه کړي وو ډېرې ښې طرحې درلودې خو بدبختانه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او عملي کړې یې نه دي. نو موږ امیدواره یو چې دولت یې عملي خو بیا هم موږ دومره خاص زیاته تمه له دوی نه نه لرو ځکه تر اوسه دوی داسې یو کار نه ده کړی. دوی نوښتونه دومره خاص ارزښت هم نه ده ورکړی تر اوسه پورې خو بیا هم موږ امیدواره یو چې دا عملي کړي. د دې په تطبیق سره به نه تنها ولس ته خیر ورسېږي یا افغانانو ته عامو وګړو ته به خیر ورسېږي له بلې خوا به له دولت نه هم د خلکو قناعت په دې برخه کې ډېره ښه توګه ترلاسه شي. ځوانانو نوښتونه وکړو او همداسې پټ پاتې شو هیچا ورته غوږ ونه نیول هغې دوی نوښتونو ته یې نه وکتل او نه یې هم دوی د بودیجه ځانګړې کړه او نه یې هم دوی له نورو خوا وهڅول مثلا چې په تحصیلي ډګر کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي او یا هم دوی له هغه مالي اړخه تمویل کړي یا یې حمایه کړي. داسې کوم کار تر اوسه پورې نه ده شوی او همدغه داسې مثلا بیرته د ځوانانو زړونه هم تر یو حده پورې ماتېږي له دې مسایلو.
اغه ملک سهر چې خپل هم څو اپلیکیشنونه جوړ کړي د میرویس نصرت اپلیکیشن کتلای او ستاینه کوي.
تر کومه حد سي د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلای اغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره ټول یو غوره اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن کولای سي د خلکو او د هیواد د برېښنا او برق د ادارو ترمنځ فاصله راکمه کی شفافیت رامنځته کی خلکو ته سہولت راوړي او په څنګ کې ډیر خدمتونه سي نیوي او سره د اپلیکیشن وړاندې کی په بیړنیو یا عاجلو وختو کې خدمات لکه ډاکټر پلیس دغه ته امکانات برابر کی او د خلکو وخت ځای نسی. نو مو په دې اړه باندې خوښیو د دوی دغه اپلیکیشن به په نظر راتلونکي کې له دولتي چارواکو خصوصا د برېښنا او اوبو له چارواکو سره مو شریک کړو او هغه هم په دې اړه باندې خوشبین دي. او بل دا اپلیکیشن په پښتو دری ژبو باندې ده له انګلیسي هم سره ده. نو دا په ټوله کې یو دغه سیده هیڅ ضرورت نه لري چې موږ کوم کسان چې تخنیکي نه دي هغه هم په ډېر اسانه څخه ډول ورڅخه کولی څخه استفاده وکړي.
سهار وایي یوویشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ پیړۍ ده او ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د ټکنالوژۍ خواته تمایل ډېر کړي زده کړي او خپله پکې کار وکړي.
د دوی نوې هڅې نوښتونه نواوري کولی سي په افغانستان کې یو نوی رنګ یو نوی تصویر راوړي. نو په دې اساس باندې موږ کولای سو چې د ادارې په سطح مخه هم ونیسو د هیوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړو کار آفرینې هم وکړو او په ټوله کې د خلکو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. له بلې خوا د دغه مفکوره رامنځته کول دا یو کوم بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري. هر مفکوره د چا د یو ذهن یو تولید ده. نو هر څوک کولای سي په یو فکر یو نوې موضوع باندې فکر وکړي او نوې مفکوره رامنځته کړي خپل نوښت وکړي. نو په ټولو کې اوس وخت کې د ځوانانو په تیر به افغان ځوانانو دې مسلو ته مخ کړي چې دوی باید نووري او نوښت وکړي اختراعات ولري او لاسته راوړنې ولري. دوی نه یوازې دې په خطر چې خپل کار کوي بلکې د سلګونو زرګونو افغانانو لپاره هم کار کوي او دا په ټولو کې د هیواد لپاره یو ډیر ښه خبر او ډیر ښه کار ده.
د چټک اپلیکیشن جوړونکی میرویس نصرت هم وایي ځوانان باید له نویو فکرونو سره را میدان ته شي او نوي کارونه وکړي چې خپل او د نورو ژوند ته بدلون ورکړي.
همدغه ځوانان چې هیواد ته پرمختګ ورکولای شي که چیرته یو ځوان له ښې ایډیا سره رامنځته ډګر ته راوځي نو دغه ځوان ایډیا کولای شي په میلیونونو کسانو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر ولري. یوې خوا کولای شي ځوانان په ښه توګه باندې موټیویټ یا په ښه توګه باندې انګیزه ورکړي او له بلې خوا هم کولای شي خلکو ته یو ډیر ستر خدمت وکړي. مثلا که دغه اپلیکیشن سمو جوړ کړی که دغه اپلیکیشن عملی کی په دې سره خلک کولای شي په ډیره ښه توګه باندې د دې څخه ګټه واخلي او په ډیره راحت توګه باندې وکولای شي دغه پروسه ترسره کړي. او ځوانانو ته مې هغه خبرې دغه دي چې ځوانان باید له لوکل مسایلو له سیاسي سمتي او ژبني له دغو مسایلو نه ډېر لرې پاتې سي، خپل هغه زده کړو ته پام وکړي، خپل پرمختګ ته پام وکړي. که چېرته په ژوند کې نه بریالي کېږي یا ناکامېږي، نو دوی باید ماته ونه خوري، ماته په ځان باندې ونه مني، او د یو مات انسان په توګه باندې ځان ته فکر ونه کړي. همیشه باید هڅه وکړي د هرې ماتې تر څنګ حل لاره هم وجود لري، په حل لارو باندې کار وکړي، تر څو یو بریالی انسان له ده څخه جوړ شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګونو درلودونکي.
خوګوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه مهم دومره وا، تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې چې زموږ همکار اکرام الله اکرام چمتو کړی دا، تاسې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون له یو تن کمشنر بریالي هلمند سره په دې اړه مرکه اورئ چې دغه کمیسیون له لارې تقرری څنګه دي او د اصلاحاتو په برخه کې دوی څه کړي دي. دا هم تاسې او دا هم زموږ خبرونه.
هلمند صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې په افغانستان کې په همدې اوس وخت کې د خالی بستونو نکو څومره خالی بستونه موجود دي او اصلا ولې ورته خلک نه نیول کیږي؟
سلامونه مننه. دولت کې ګوري 15% کچیرې موږ خالی بستونه ولرو دا تشویش وړ خبره نه ده. دا مهال موږ د 40,000 پر شاوخوا باندې په ملکی خدماتو کې خالی بستونه لرو. د نیولو پلان دا چې تر اوسه پورې ډېر تیز کار نه دی پر سوی، هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرز العملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کو، اطمینان یې کو، او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو.
تاسو کوم 15,000 بستونه چې یاد کړ د تر کومې کچې دي؟ اصلا
بیلابیل برخو کې ستا مجوازي 8,000 د معلمینو بستونه لرو چې نوې تشکیل ورته منظور شوی دی، دا باید ډک شي. موږ یوازې 15 او 16 بستونه تقریبا د نظر پر شاوخوا خالي دي چې موږ سره رسیدلي دي او کار باندې کوو چې دا باید ډک شي. څلرم، دریم، دوهم، اول د تروسي چې موږ سره رسیدلي دي 5,000 دي، نو پر لار دي ډېری نور خالي بستونه هم را روان دي. نو بستونه ډېر دي ولې ده د کول د پاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
تاسو د کانکور یادونه وکړه، اصلا ک لګ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي، او مثلا ک یو څوک کانکور یادې شاید هغه کانکور نه ذهن تر ازي چې کله دوی لوړ زده کړو ته امتحان ورکړي کله کې په دې میکانیزم باندې وغږیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا هماغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی، اوس چار جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړ روي لکه د کانکور په پروسه کې دی، ولی یو د سوال طریقه چې دغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو، نو پرچی به فرق کوي خصوصي صاحب او رشته به فرق کوي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخې هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه بیا لوی تفاوت وي هغه بیلواله بي.
د 40,000 بستونو د پاره چې تاسو یادونه وکړه اعلان شوی ورته د اعلان تتللی دي کنه؟
شپږم او پنځم بستو د پاره همدا پلان دی، د خیر سره خپل ته یو پړاو دی، صرف همدغه کانکور به فیصله کوي چې څوک کامیاب دی څوک ناکام. اما د لوړو بستو د پاره به د اړوند اداراتو سره په مشوره باندې تر څو ښه شفافیت ولرو پر هغه غور روان دی چې پریکړه تر اوسه نه ده شوې چې دوم او دریم پړاو به ولري کنه. خو غور پر روان دي پرغه ورسه پریکړه کوو چې څو پړاو به ولري لوړ بستون
یعنی اوس خلکو اسناد جمع کړی دي د شل زر بستون نو د پاره کې پدې کې ټټ دیو کې جګ دي اوس اسناد جمع شوی دي
نه یوازې په خالی بستو کې موږ یوازې د تدارکاتو د پاره بستون اعلان کړی دي د هغه د پاره اسناد راغلي دي بینو هر کټګوري چې موږ غواړو اعلان ته ورکو هغه پر مطبوعاتو زموږ پر ویب سایټ باندې او پر مختلفو ویب سایټو باندې اعلانیږي هر کټګوري چې اعلان دی بیا به خلک اسناد راستي او ان شاء الله موږ به خلکو ته پر وخت باندې دغه خبر ورور رسو چې کومه کټګوري اعلان شوی ده شرایط یې څه دي او اسناد د کومې لارې راولیږي
څومره وړاندوینه کېدلی شي چې د دې شل زره بستونو لپاره به څومره خلک ځانونه ثبت کړي او اسناد ورته جمع کړي
چون موږ د فورمو د جمع کولو پروسه ډیره ساده کړې ده ډیره مو اسانه کړې ده فرضاً په یوه ورقه کې ته خپل اړوند معلومات لیکې را لېږې نو هیڅ اړتیا نشته چې اسنادونو او سرټیفیکټونو دا په اول قدم کې ورسره راولېږې زه فکر کوم تعداد به ډیر زیات وي موږ وسو بستونه چې اعلان کړل د تدارکاتو تقریبا د درو دېرش څلور دېرش زره پر شاوخوا باندې موږ ته فورمې رالې چې البته په دې کې کېدای شي داسې هم سوي وي چې یوه نفر څو بستو ته خپل فورمه ډکه کړې وي ولې تخمینا به ډېر زیات وي فورمې به ډېرې زیات وي او ډېر کسان اپلای ورته
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بستونه خرڅېږي لا هم حتی د معلمۍ تاسې یادونه وکړه چې لږ تر لږه نهه زره یا اووه زره بستونه خالي موجود دي خو په یو شمېر ولایتونو کې د معلمۍ بستونه حتی خرڅېږي کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی
دا تشویش موږ دا کړې دي در کولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسې شفاف شوي دي او دغه وخت کېږي چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي پر دولت باندې ډاډ به پیدا کوي ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب به په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي سل په سل کې د ورکېدو خنوس ویلی ځکه تخنیکی مشکلات کېدای شي ولري اما په نړۍ کې هغه مروج سیستم هم دادی تر څو هغه انساني مداخله پښ کې کم شي نو ان شاء الله موږ دا ډاډ ورکو چې زموږ پروسو کې به تر ډېره پورې دغه وي هدف هم دادی چې د خلکو اعتماد پر دولت باید موږ پیدا کړو پر خدماتو پیدا کړو د استخدام پر پروسې پیدا کړو کچېری لزر نفر پنځه لزر نفر د یو شفاف پروسې د لارې دولت تراسي زه فکر کوم شل زره نفر که د دولت پر پروسو با اعتبار شي دا یو غټه لاسته راوړنه د دولت لپاره او دې ته دولت جدیدي متحد دی ورته
د لوړ پوړو چارواکو لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو څومره تاسې په دې اړه اندېښمن یاستئ چې دوی به په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي او دوی به پکې مستقیمه مداخله وکړي
باور وکړئ تر اوسه پورې یو نفر هم نه دی راغلی چ احمد شارټ لیست کی ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کی په دې بحث کې مقرره کی ځکه هغه پیژې چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کی جاور چې ډیر نمرې وېړلې هغه به کامیاب شي او دلته تقریبا تر لزر ډیر نفر به په کانکور کې ناس وي نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخله امکانات برابر وي چې وزیر رئیس د لزر مابینس کې د چا سره کومک وکړي دا دوه سیستم ته تغیر ورکړي
خو اصلا هم دغه قناعت خلکو ته ورکول ډیر زیات سخت وي ځکه لکه مخکې چې ما ویل چې هم تصور بیا دغه څه نه دی یعنی په د افغانستان غونډې په یو ملک کې چې په تیر کې په دې برخه کې ډیر زیات لاسته په تیر کې په دې برخه کې ډیر زیات لاسوهنی موجود وي نو یعنی خلک بس لن فکر ونی کې چې په دې کې د لاسوهنه نوې موجوده
یعنی دا تشویش موږ منو دا در کولای شو چې د دوی سره کوم تشویش دی دوی برحق دي باید هم تشویش ولري ځکه په تیر کې داسې ډیر سوي دي ولی یو دا چې موږ کولای شو موږ خپل نهایي کوشش کړی دی چې د ټکنالوژي څخه کار واخلو د برېښنایي استخدام له طریقو کار واخلو تر څو د مداخله چانس ډیر کم کو او زه ډاډا يم دا مور کولای سم چې هغه میکانیزم چې موږ په لاره اچولای دی د مداخله چانس ډیر پښ کې کم دی بیخی پرنشتی صاحب دی او انشاءالله دا پروسی دیر وقت ننیسی دو هفته بعد امتحان دی او پر دیر کم وقتی ریزلت یا نتیجه پایلی یا نیجی زفکر کوم خلق بدا او بیدی او پریږدي چې خلک وویني بیا د اعتماد خپله جوړیږي. په دې پسې بله پروسه شروع کیږي، درې څلور پروسې چې په زرګونو بستونو به پشکې ډکېږي پرله پسې شروع کیږي او په ډېر کم وخت کې به مخ ته ولاړ شي پوره به سي. او زه ډاډه یم چې د دې پایلې که په حقیقت کې په حقیقي معنا درست وي تر ملته به دا پیغام رسیږي او هغه به درک کړي.
په تېره کې یو امتحان یا ازموینه چې تاسې اخیستې وه د ژبې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وې، یو شمېر خلک په دري نه پوهېدل، یو شمېر خلک په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل، خو سوالونه په یوه ژبه باندې زیات ورکړل شوي وو. دا ځل به دا پروسه څنګه وي؟
تېر ځل هم کومه مسله چې راپېژ شوې وه هغه یو تخنیکي مسله، او کمیسیون خپل دریز مشرانو جرګه کې پر مطبوعاتو روښانه کړي. دا ځل زموږ ټول مواد صرف دا ځل نه، همیشه په دولت کې دا باید اصل وي او د خلکو حق دی چې باید په نظر کې ونیول سي. زموږ ټول طرزالعملونه، زموږ ټول سوالونه، زموږ ټول معلومات په دواړو ملي او رسمي ژبو دي، پوره په نظر کې نیول سوي دي.
د اصلاحاتو برخې ته کړه شو، لکه څنګه چې ستاسې د دفتر د نوم نه معلومیږي د ملکي خدمتونو د اصلاحاتو په برخه کې تاسې کار کوئ، خلک لا هم پته مدي چې په نظام کې به اصلاحات رامنځته کیږي، خو کومې هیلي چې خلکو لرلې په هغه شکل باندې هر څه مخته لا نړل، په دې برخه کې څومره ژمنتیا لري؟
د اصلاحاتو پروسه زمانګیره ده، یوازې په ملکي خدماتو کې نه، په هر بخش کې. ولی که موږ ورته وګورو، تاسو وګورئ د خپل د اصلاحاتو یو ډېر ښه پیل دی چې پخوا دغه اووه سوه بستونه یا د 9000 بستونه پخوا د ځینو کسانو له ادرسه چې پر وزیر بې فشار راوړئ، پر والي بې فشار راوړئ، پر معین بې فشار راوړئ، پر رئیس بې فشار راوړئ چې دا راته مقرر که هغه راته مقرر که، دغه زرګونه بستونه د ټولو هغو کسانو با نفوذ کسانو چې پخوا یې مداخلې کولې د هغو د لاسوره ووتل. اوس به کانکور امتحان اخیستل کیږي، نه به وکیل څوک معرفي کوی سي، نه به وزیر څوک معرفي کوی سي، نه به زه معرفي کوی سم، نه به ته معرفي کوی سي. زه فکر کوم دا د اصلاح لپاره بهترین یوه د بهترینو هڅو څخه ده.
ډیره زیاته مننه هلمند صاحب کور ودان.
مننه ستاسو هم یو نړۍ مننه. تشکر.
د بلال خدا اذان ملال یا قربانا زمامینے زمادانا خائستا افغان رتانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما دانا خائستا افغانستانا زما مینے زما دانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان بد سرگنشی کل شان بد سرگنشی پخندا بد سجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چلو یا افغانا
مامینه زمانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی کو قسمت بمون جاتی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان چی او علم علم شی عرفان چی تخواگے میں نے داستان چی بے حکمت لو برکات